وړاندې په څو شیبو کې به د ژوند رنګونو خبرونه درته وړاندې شي. خو اوس پامو کوي د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې نن جمعه د پاکستان له 19 کلنې لوبډلې نه سیالۍ وګټله. د افغانستان لوبډلې لومړۍ توپوهنه وکړه. په ټولو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې 306 منډې وکړې او د پاکستان لوبډلې لپاره یې 301 منډې هدف وټاکله. په پای کې د افغانستان ټیم د 100 منډو په توپیر د پاکستان د ټیم ټول لوبغاړي وسوځول او د لوبي ګټونکي شول. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دفتر د پکتیا په مرکز ګردیز کې د تیرې چهارشنبه په ورځ په محضر کې د یو کس د اعدامې دو پاړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې دفتر د ویاند جیرمی لاورینس لخوا په یو بیان کې چې ریلیف ویبپاڼې پرون خپره کړې وه، ویلي دي چې په عام محضر کې اعدامونه د ظالمانه غیر انساني سپکاوي چلند یا مجازاتو بڼه لري. د طالبانو د ټولګټ وزارت د ترافیکو پر مخ د سالنګونو د لوی لارې د بیرته پرانستلو خبر ورکړی. د وزارت ننجومې په خپل اکسپانه کې لیکلی دی چې دا لاره د دواورې د اوریدو سختو توپانونو او د لید ساحې د محدودیت له امله تیره شپه 8 بجې د ترافیکو پر مخ تړل شوی و، چې نن سهار 8 بجې بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن به سبا په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره خبرې وکړي. د روسیې د جنوبي سیمې ګران سوادر چارواکي وایي چې اوکراین نن جمعه د دې سیمې پر مختلفو برخو د بی پیلوټ الوتکو پراخ بریدونه کړي دي. او د لبنان روغتیایي او د ژغورنې د چارواکو په وینا د بالبکه ښار په ختیځه برخه کې پر مدني دفاعي مرکز د اسرائیل په یو هوایي برید کې د دې مرکز د ژغورنې لږ تر لږه 12 کارکوونکي وژل شوي دي. تر دې برید 3 ساعته مخکې د سوریې دولتي رسنۍ ویلي دي چې پر پلازمینه دمشق او شاوخوا سیمو یې د اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي.
د ژوند رنگونو پروگرام ته شرغلاست. نن جمعه 1/1/1550 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړې او څه کم 2 کاله کېږي چې دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړل سوي دي. السلام علیکم او وخت مو په خیر. د ژوند رنگونو پروگرام کې د همدغو نجونو پر وضعیت خبرې کوو چې تر هر چا مخکې د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو ښکار سوي دي او لا هم پر دوی ډول ډول نور محدودیتونه لګول کیږي. اوس اندېښنه ده چې څو کاله وروسته به په افغانستان کې ښځینه ښوونکي، ښځینه ډاکټرانې او نور کارکوونکي نه وي، ځکه له ښوونځي او پوهنتونونو د دوی د فراغت مخه نیول سوې ده. خو پر بدیلو لارو یې ورته سوچ نه دی سوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي چې تر 2030 میلادي کاله پورې له 1000 څخه د زیاتو ښځینه ښوونکو په تقاعد سره به په افغانستان کې د هغوی لپاره کوم بدیل نه وي. د ملګری ملتونو د دغه سازمان یو نوی سروې شي چې د طالبانو تګلارو په افغانستان کې د نجونو زده کړو په اړه د کورونایو نظر هم د پخوا په نسبت بدل کړی دی. پخوا به زیاتو کورونایو د خپلو لوڼو او خویندو د تعلیم د بیا پیل غوښتنه کوله، خو اوس پر رسنیو لګول کېدونکو محدودیتونو ته په پام سره خلک په دې اړه خپل آواز هم دومره نه پورته کوي. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو له ډاره او په هیواد کې د نرواکۍ نورمونو د موجودیت له کبله د ښځو د حقونو په اړه د خلکو چلند بدل سوی دی. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د نجونو پر تعلیم او تحصیل د محدودیتونو له کبله نجونې په کورونو کې له زور زیاتي، په وړوکوالي کې له ودولو او نورو ټولنیزو ستونزو سره مخامخې دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د روان کال د جولای پر 3 په یو راپور کې ویلي و چې نږدې 40% افغان ماشومان له سختو رواني ناروغیو، ننګونو او خپګان سره مخامخ دي. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي و چې تر 40% زیات ماشومان چې عمرونه له 15 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي چې په ټکو یې دا کچه له نړیوال اوسط 10 ځلې لوړه ده او 15% نور بیا ژور خپګان تجربه کوي. یونیسف په خپل دې راپور کې د نورو لاملونو تر څنګ په افغان ماشومانو کې د شدیدو روحي او رواني ناروغیو یو لامل له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم د طالبانو د حکومت بندیز بللی و. طالبانو له کلونو راهیسې د نجونو د تعلیم لپاره د مناسب چاپیریال د برابرولو خبره کړې، خو تر اوسه خپل تعریف نه دی وړاندې کړی چې په تعلیمي او تحصیلي ډګر کې کوم څه خراب وو او دوی به څه ورسموي. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې تر ډیره له تعلیم او تحصیل د بې برخو سو نجونو د ژوند پر اړخونو تمکیز چې تر ډیره رواني ستونزو څخه کړیږي. بیا هم ګڼې نجونې توانېدلې چې په خپلو شخصي نوښتونو سره په آنلاین بڼه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او ډول ډول فشارونه پر ځانونو ومني. په ځینو مواردو کې ځینې کورنۍ مجبوره سوي چې د خپلو لوڼو او خویندو د تعلیم او تحصیل د دوام لپاره نور هیوادونو ته کډه وکړي. اوریدونکي هم کولای سي چې د سټوډیو دو شمیرو ته زنګ راووهي. یوه شمیره د 00420211501. شمیره بیا تکراروم 00420211501. بل شمیره د 00420211501. شمیره بیا تکراروم 00420211501. د واتس اپ شمیره مو هم فعال ده چې نمبر یې د 00420211001. د واتس اپ شمیره بیا تکراروم 00420211001. په څو شیبو کې د ژوند د رنګونو د پروګرام له میلمنو سره خبرې کوو.
azadiradio.com
بیا هم د ژوند د رنګونو پروګرام ته شرغلسته. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي په افغانستان کې یو محصله سرایا خان، په جرمنی کې د پانتون استاد وحید الله زغم، دغه راست تخنیکی همکار هڅه کوي چې د پروګرام بل میلمانه پښتنه پوپل استودیو ته روخ کړي. په پیل کې سرایا خان، تاسو ترازو له تعلیم او تحصیل به برخې پات انجونی نن سبا په رواني لحاظ څومره زیانمن سیوي دی او څه ګالي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هلی سلی سرطست د ردی از در طول آلیدن کتا و در نومل منو تا انشالله چی طول روغ جل و سیگه ای منو نسکت در بلن نه در تعلیم پا برخه که چی خبری او که در کمی بردی نسیل تعلیم در وزی بندی شوی نیجی نکه یا انجین اینشی که ولی چی تعلیم تا لسرسه و لری پا ازالی پا ازادانه دول بنده. البتا در مکتب هم نواسه چی دش بگم سنس خورست چی در دوی نیشی که ولی چی مکتب تلر شیه هم پانتون در وزی چی پدی بندی من شوی دی نخ ولا یو روحی فشار دی چې په دوی باندې راغلی. د هغې وخت څخه تر اوسه پورې تقریبا دغه د څلورم کال را روان دی. داسې کومه واضح خبره نه کېږي، کومه واضح تګلاره وجود نه لري چې مونږ داسې پوه شو چې آیا مونږ دې ته امیدوار واوسېږو چې په راتلونکي کې دغسې یو کار بیته کېږي، یا د مکتب دروازې خلاصېږي، یا هم د پوهنتون دروازې، یا د وظیفې لپاره چې په ښځو باندې دونه بندیزونه لګېدلي دا به لرې کېږي. داسې کوم تګلاره نشته. نو دا خپله چې د مکتب دروازه په دوی باندې بند شو، تعلیم ته دوی په ازادي ازادانه ډول لاسرسی نه لري، نه یو نوی فشار دی. دا ورځ تېرېږي، دغه ورځې چې تېرېږي د دې ژوند چې تعلیم څخه لرې پاتې کېږي، نه خپله د دوی په روحیه باندې تاثیر کوي. زه خپله د دې شاید حال پاتې شوی یم. زیاتره نجونې داسې دي چې د مکتب څخه یې په یو لسم سنف کې، په لسم سنف کې یا دولسم سنف کې چې په دې باندې مکتب بند شو، د هغې څخه وروسته د دوی کورنۍ ډېر وخت له دوی نامزد کړي دي. زیاتره نجونو نه مونږ خبرې چې اوس ودونه به کړي. د پوهنتون جینکیانې زمونږ خپل سنفیانې چې زیاتره یې ودونه کړي دي. یعنې مطلب د سره ده چې زه وایم هغوی نامزد دي، واده ودونه تر اوسه پورې شوي، مونږ ته نه خبر یو د ټولو ودونه شوي. نو دغه شیان چې دا په ژوند کې اصلا هم تاثیر لري، چې مکتب دروازه بندي، پوهنتون دروازه بندي، ته درس نه شي کولای چې لاړ شي، یا هم یو هدف ته ځان ورسوي. نو هدف چې هدف نه لري، یا په ژوند کې د تعلیم دروازه په تا باندې بندېږي، یو بهانه پخوا چې ده د کورنۍ لپاره همدغه و چې زیاتره به چې پوښتنه کېده چې ولې د لور نه ورکوې، یا وخت یې رارسېدلې ده ولې دنه نامزد کېږي، یا لور به یې ورته ویله چې زه اوس غواړم درس ووایم، یا هم خپله کورنۍ به د دې ځواب ورکوله. نو اوس د دغې ځواب هم نشته. دغه ځواب چې ده، یعنی مطلب چې د خپل لور غواړم چې کېنم دا درس ووایي، اول پوښتنه دا کېږي چې د مکتب نشته، پوهنتون نشته، تو څه شی کوې چې دا جنۍ پرېږدي چې پاتې شي؟ نو وخت یې رارسېدلی چې دا جنۍ ورکړي. نو د کورنۍ لپاره هم اوس بانه نشته، د جنۍ لپاره هم بانه نشته. نو دې لپاره اوس د ریسن ودونه چې ورته وایي، هغه ودونه ډېر زیات شوي دي. ودونه سره سره د جنکیانو باندې په روحي لحاظ زه خپله شاید حال پاتې شوی یم چې زیاتره جنکیانې مې لیدلې دي، تکلیف اعصاب پیدا کړی دی، نور تکالیف داسې ډېر تکلیفونه دي چې دوی په دې کې اخته شوي دي. نه شي کولای چې د کوره ووځي، زیاتره خپل درسونو ته چې فکر کوي ژاړي، یا خپل کتابونه چې ګوري ژاړي، یا د مکتب کالي چې ګوري دوه درې ساعته ورته ګوري ژاړي، یا هم یو بله معامله دې سره کېږي. نو مشکلات دا د روحي فشارات، د ژوند فشار، امنیتي، د اقتصادي، دا فشارونه ټول د افغانانو په ژوند کې شته. نو خو دوی په سر باندې بندېږي، نو دا هم یو فشار دی په دوی باندې.
ډیره مننه. پښتنو پوپل هم را سره ده. پښتنه جان، ستاسو نه به دا پښتنه وکړم چې آیا په افغانستان کې هغو نجونو ته چې له تعلیم او تحصیل به برخې دي د ژوند لپاره کومه هیله پاتې ده؟ پښتنه جان، زموږ آواز اورئ؟ استاد، آواز موږ ته نه راځي، کېدای شي مایکروفون مو بند یا بل ستونزه تخنیکي همکار به بیرته تاسو ته زنګ ووهي. ښاغلی زغم، تاسو ته راځو، تاسو چې وضعیت څاری په افغانستان کې په بېلابېلو پوهنتونونو کې تاسو تدریس کړی دی، اوس چې وضعیت ګورئ څه احساس کوئ؟
سلامونه تاسو ته، د پروګرام میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته. په ډېر تاسف سره ویلی شم چې افغانستان کې کوم سیاسي او ټولنیز بدلون چې راغله 2020 کال کې، نو په دې کې په مختلفو برخو کې ستونزې رامنځته شوې چې تر ډېره حده پورې د ښځو د حقونو په برخه کې موږ د ډېرو جدي تغییراتو شاهدان یو. اما یو شی موږ ورته متوجه شو، په ښځو د زده کړو په برخه کې بندیز چې کوم دی د طالبانو د لوري دا، یعنې اوس دا درې کاله موږ نشو ورته ویلی چې دا درې کلن بندیز دی. دوی په خپله لومړنۍ دوره کې هم همدغه شرایط حاکم کړي وو، او د شلو کالو په جریان کې په هغو ساحو کې چې دوی ته کنټرول لاندې وې، په هغو ځای کې هم د نجونو ښوونځي سوځول کېدل او نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېده، البته د شپږم ټولګي نه پورته. او کله چې دوی افغانستان ټول ته کنټرول لاندې راوست، هغه دی موږ یوینو چې دغه خپل فکر یې په کاملا په افغانستان کې په ټولو ځایو کې عملي کړی. نو دغه شرایطو واقعا هم د افغانستان د ښځو په ژوند باندې ډېر منفي اغېز کړی. موږ مختلف راپورونه اورو، ښځې او نجونې د رواني مشکلاتو نه کړیږي، په همدې شکل د خودکشۍ پیښو په اړه باندې مختلفو اوقاتو کې راپورونه ورکول کېږي. نو چون انسان چې دی طبعا امیدونه لري د یو ښه ژوند دپاره، او کله چې انسان خپل امید د لاسه ورکوي، دا طبعا په یو شکل باندې موږ وژنه ورته ویلی شو. یعنې دا اوس هم که څه هم په افغانستان کې ښځې ژوندۍ دي، اما دا چې دوی خپل اساسي حقونه نه لري، د زده کړو او د کار اجازه نه شي ورکولی، او عموم کې فضا په دوی باندې په یو شکل باندې شوې چې دوی حتی په اسانۍ باندې نفس نه شي اخیستلی، د دوی غږ اورت بلل کېږي، او هغه قیودات نور شي. مثلا کوم ځایو کې چې دوی د کار حق لري، په هغو ځای کې چې کوم قیودات پرې باندې وضع شوي، دغه ټول شرایط همدې ته آماده کوي چې ښځې د روحي او رواني لحاظه متاثره شي او وکړيږي.
ډېر مننه پښتنه جانې، که زموږ آواز اورې، له تاسو هغه پخوانۍ پښتنه بیا تکراروم. هغه نجونې چې له تعلیم او تحصیل څخه په افغانستان کې به برخې پاتې دي، دوی دپاره د ژوند کومه هیله ور پاتې ده؟
سلامونه تاسو ټول ته، خدای دې چې زما آواز تاسو ته رسیږي.
اوس هم دې مهرباني،
دا خو ډېر یو ګواښونکی حالت دی چې په افغانستان کې د ښځو تعلیم باندې درې کال کېږي چې زموږ د افغانستان ټول نجونې بې تعلیم او بې تربیه پاتې دي. باید دا نجونې په مکتبو باندې ډېر ټینګار وسي چې دا مکتبونه لاسې اول شخص زما خپله درسونه چې دي ټول نیمګړي پاتې دي. کېدای شي زه زما سره خپله همداسې فکر راسره دی چې اوس که چېرې مکتبونه علاوه زما درسونه به ټوله پای ته رسېدلي وای، مکتب به مې خلاص کړی وای، د پوهنتون دوم درېیم کال به مې وای، خپل تحصیل به مې ټوله رسولی وای. باید ځکه ټول انجینې داسې یو هیله لري چې باید یو مکتب ته ولاړ شي، یو درس ووایي، خپلو هیلو ته ځان ورسوي. دا ډېر د نجونو پر رواني حالت او باندې دا ډېر اغېزه لري. باید انجینې مکتبونه ولاستي.
هغه نجونې چې په کورونو کې دي، هغوی نسي کولای چې خپل تعلیم ته په یو شکل دوام ورکړي په کور کې؟
هغه څه کولای سو، خو ځینې مثلا کورنۍ اجازه نه لري چې دوی په آنلاین ډول باندې درسونه ووایي، نه دونه یو وس توان لري چې مثلا دوی په آنلاین ډول باندې خپلو درسونو ته ادامه ورکړي. نو نشي کولای چې درس ووایي. که چیرې مثلا مکتبونه لاسې دوی کولای شي مکتب ته لاړ شي هلته درس ووایي، په آنلاین ډول خو هر څوک درس نشي ویلی.
ډېر مننه سرایا خان، تاسو له نورو نجونو سره په تماس کې یاست، ځینې په آنلاین باندې خپلې زده کړې کوي، د دوی د تجربو په اړه کراته وایست چې دا هر څه یې څنګه سمبال کړي دي. لکه مخکې چې پښتنې په پل یادونه وکړه، ځینې کورنۍ ممکن دا اجازه خپلو لوڼو ته ورنه کړي د آنلاین زده کړو.
زما په خیال چې کچته یو کورنۍ غواړي خپل لور ته د تعلیم اجازه ورکړي، هغه په هر صورت کې کولای شي چې اجازه ورته ورکړي، که هغه آنلاین وي که حضوري یا رقم شي. مشکل دا نه شته چې بیا ته آنلاین درس وایي که نه، بیا حضوري درس وایي، دا شیان بیا په کې نه مطرح کېږي. غټ سوال دا دی چې یعنی مطلب زیاتره کورنۍ داسې ده چې بیا انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، صحیح اقتصادي وضعیت د هغوی صحیح نه وي، یا هم دغه نوي سیسټمونه چې څه شي د آنلاین لپاره پکاري دي هغوی سره دوی بلد نه دي، یا هم خپله دا جنکیانې دونه نه پوهېږي چې په کوم طریقه باندې په کوم سیستم باندې ځان ته اپلای وکړي، په کوم لینک باندې لاړ شي، کوم اسناد یا کوم شیان ورته آماده کړي. دغه مشکلات شته، په دې کې زه دوی سره یم. واقعا دا مشکلات په افغانستان کې شته، یعنی موږ نه شو ویلی چې سل په سلو کې د افغانستان ټول جنکیانې په آنلاین سیستم باندې پوهېږي. زیاتره جنکیانې داسې دي چې په آنلاین سیستم باندې نه پوهېږي، اپلای کولو باندې نه پوهېږي، ځان ته نه پوهېږي چې په کوم لینک باندې لاړ شي، ځان ته هغه کور چې دوی ورته ضرورت لري، کوم پونځی یا کوم پوهنتون چې ده چې دوی ورته لاسرسی پیدا کړي په اسانۍ سره، دوی نه شي کولای ځان ته اپلای وکړي. خوب خوشبختانه خوشبختانه په دې کې بیا ځینې جنکیانې داسې دي چې کوم دي حالت کې هم لکه ما غوندې، ما د ایست کلم دا په ځان باندې نه منلی، نه دی منلی، نه مې دا قبوله کړې ده چې زه به بې درس پاتې کېږم، دغه شپې ورځې زه به بې درس تېروم. ایست کلم په ځان باندې نه دی تېر کړی. د کومې ورځې نه چې کوم باندې د پوهنتون دروازې باندې شوې، زه خپله یو دا جنکیان نه وم چې غوښتل مې تر ماسترۍ کچه پورې خپل تحصیلات وکړم، او زما کورنۍ هم زما تر شا ولاړ و، هغوی هم غوښتل چې زه تر ماسترۍ پورې ځان ورسوم. خو بدبختانه زمونږ د پوهنتون په اخرنۍ کلونو کې، په اخرنۍ سمستر کې وو چې طالبان راغی، نو زمونږ په مخه د تعلیم دروازې بندې شوې. ماسترۍ ته مې غوښتل چې اپلای وکړم، هغه مونږ پاتې شوم. خو په دې جستجو ما لینکونه به مې لاتل، په ګوګل کې به مې سرچونه کوله، ویډیوګانې به مې لیده، په کوم طریقه باندې کولای شم چې دې ته لاسرسی ولرم. خوشبختانه خوشبختانه ومې کولای شول چې یو د آنلاین سیستمونه باندې په یو پوهنتون کې چې آنلاین ماستري و، هغې ته مې اپلای وکړه، خپل اسمدونه مې ورته پوره کړه، په کوم سیستم باندې چې غوښته هغوی هغه طریقه مې ټول زده کړه. اول مې وکتله چې څه رقم اپلای کېږي، دا ټول سیستم، دا ټول پروسیجر، ټول کار ما خپله وکړه. ورور مې راسره و، راسره مرسته وکړو، هغې ته مې اپلای وکړه، خوشبخت انا ورته سلیکټ هم شوم. اوس کولای شم چې خپل مصاري په ځادانه ډول باندې په خپل کور کې په ناسته باندې وکړم. که څه هم د تعلیم لپاره انجینې اجازه نه لري، خو بیا هم که چیرې ته دوی کوشش وکړي، هو وړي د کوشش په مقابل کې اتمن یو شی پسې چې ته ګرځي، اتمن هغه تا ته رسېږي، ستا لاسته یو وخت نه یو وخت رسېږي. صحیح ده، مشکلات ډېر زیات دی، ناممکن هم درته ښکاري. کله کله داسې شوې ده چې زه خپله دې ته آماده شوی یم چې د هر شي نه لاس واخلم، ځکه چې د آنلاین سیستمونه باندې چې څونه ته سرچ کوې، غونډه ستا ذهن اوبه کېږي، زړه دې اوبه کېږي. که چېرته ته پرې نه پوهېږي، نو ته نه پوهېږي چې په کوم لاره باندې لاړ شم. ژړلې مې هم دي، خفه هم شوی یم، دې ته برابر شوی یم چې لاس دې نه واخلم، نور به بس به مې تعلیم به نور نه شم کولی، پوهنتون ته لاسرسی نور نه لرم، مستري به رانه پاتې. خو نه، بیا هم بله ورځ مې داسې فکر کړی ده، نه کېدای شي نن مشکل دی، سبا ته به په یو شي باندې به پوه شم. یو دوه ځل مې اپلای وکړ، دا شاید هغه فلای سیستم باندې صحیح نه و، یعنی د نتیجه مې وانه خسته، خو په دې سیستم باندې پوه شوم. بل ځای مې چې اپلای وکړه، پی سلیکټ شوم، اوس کولای شم په ازادانه ډول باندې خپل مستری وکړم. خو که چېرې جنکیان هم غواړي، ځان هم رسوي په هر طریقه باندې کولای شي.
ممکن تاسو ته ستاسو د کورنۍ د خوا دومره اجازه وي چې تاسو آنلاین زده کړې کولای شئ، لکه مخکې چې پښتنې په پل یادونه وکړه، ځینې کورنۍ ممکن خپل لوڼو ته دا اجازه هم ورنکړي.
شخصی دا خبر ما اقتصادی مشکلات ولری کورنۍ ته دا غیته د دې زمینه مسایل کی کولای شي انټرنیټ دی ته وړیا ورکی یا هم هوشمند موبایلونه یا سیستم ورته برابر کی یا لیپټاپ ورته برابر کی. تمنو کی کیدې شي چې مشکلی نه خو دې نه پونتون کې پونتون د پریدم په آنلاین سیستم نه پریدم، نو دا خو خپل نه مانی چې یو لور چې کولای شي چې پونتون دلار شي، نو هغه په آنلاین ډول باندې هم کولای شي. خو دا پریدل دي ډیر خراب دي چې ته نه په کول سره زمانه ما اقتصادي مشکلات د واجب نشاید ورته اجازه ورنه چې مونږ نه شو کولای د دا آنلاین سیستم د مصارف مونږ نه شو برابرولای دته. نو دا یو مشکل دی چې شاید چې خو زما کورنۍ ماشاءالله الحمدلله شکر ما په سي دوی سپورټ را سره کړی زما شاته دوی ولر دي هر هغه څه چې ونوم دی راته کوي د هر شي زمينه راته مساعد کړی ده. خو زما خپل هم ډېر زیات دی چې خپل هم کوشش کوم ځان ورسم نو که چېرته نجونې ځان ورسوي کولی شي ورسوي انشاءالله.
ډیره مننه. یو اوریدونکي ته ورزو په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نسی د اوریدونکي تماس رخصه وي د مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د ژوند رنګونو پروګرام په افغانستان کې له تحصیل او تعلیم څخه د بې برخه کړو سو جنونو د وضعیت په اړه خبرې کوو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. جوړ په خیر. سلام.
السلام علیکم. السلام. مهرباني.
ډیره مننه. سلام د هلمند د څخه د سلام زبردست وای ما چې طالبان نه کې شونځي بند کوي دې په دې کې خو ستونزه نسته شریعت په لای کې د شهر ته کېږي هر چاته د شریعت په خپل حق ورکو سوې دې کې او چا د شریعت څخه سر وړونه وکړه بس چې د شریعت پر فضا کې موږ ته دې راځي و چې دې دا شونځي بند کوي دې نو موږ دې خوشاله خو شریعت نه لري په دې کې هر څوک هر څه چکی هغه سي نن په یو شهر کې راتېرېدم ټولې ښځې د باندې راوځم اچاوه مکتب ته نه ورځي کتابونه وایي نور هر څه پېږي که د دوکاندارو سره پخوا به لس مخ ګرځېدلې اوس یې ماسې دا بغره کړې ده یا پوړه مې پر ځان اچولی ماسکې وهلی دی یا څه ګټه وکړله یا د کوره مه راباسه چې ته وازه داسې ښه سړی یم داسې شریعت نظام راوتلی دی په دې رقم ته شریک کولی نه چې ښځه دې راوځي ماسې د شریعت په قوانینو کښې ورته ګوره چې د شریعت څخه مخالفه نه وي نور هر څه چې کوي هغه اجازه شته که څه وکړل د شریعت څخه مخالفه هغه حق چې شریعت کښې ورکول سوی دی یا هر څه چې په شریعت کښې ورته ټاکل شوي دي هغه پر جاري کړه بس موږ خوشحاله یو. دا شریعت ډېر اسانه شی دی خو دوی ځان ته سخت کړی دی.
ډېر مننه. ستاسو نظر هم واورېدل سو. پښتني پوپل تاسو ته راځو په دې خاطر چې ټلیفون مو بیا پرې نیسي. ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو په منځ کې دغه متفاوت دریځونه ولې تر اوسه پرې واحد سوي نه دي؟
باید دا ژر نجونو په تعلیم باندې باید ژر تر ژره کار وسي ځکه چې بېخي درې کاله کېږي د نجونو بېخي پر رواني ژوند باندې دا بېخي ډېر یو بد تاثیر کوي ځکه بلې خور وویله چې مثلا باید دوی د آنلاین ډول باندې درسونه ځکه موږ ولسوالیانو لري په ولسوالیانو کښې د انټرنیټ زمینه نه سي مساعد کېدلی چې هلته چې دوی مثلا د انټرنیټ څخه کار واخلي یا په آنلاین ډول دوی درسونه ووایي ولسوالیانو ته شخصا زه خپله په ولسوالۍ کښې هم ځینې وخت مې ټلیفون کار نه کوي انټرنیټ زیات وخت کار نه کوي نو موږ نه سو کولی چې مثلا درسونه په آنلاین شکل باندې موږ درسونه خپل درسونه مخته بوځو باید د نجونو پر مکتبونه ژر تر ژره ایلاسي. دا مې د لوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې باید د نجونو مکتبونه ژر تر ژره ایلاسي.
بلې. پښتني پوپل د ځینو پاکستاني چارواکو تر څنګ ځینو نورو کسانو دا یادونه کړې ده چې په افغانستان کې خپله کورنۍ نه غواړي چې په خپلو لوڼو زده کړې یا هم تحصیل وکړي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
ځکه ځینې کورنۍ شته چې خپلو نجونو ته مثلا د درس اجازه نه ورکوي خو ځینې بیا شته چې کوشش کوي چې باید لوڼې د یو تعلیم یو ځای ته ځانونه ورسوي. اوس ته داسې کورنۍ شته چې اجازه نه ورکوي خو که چېرې د درس زمینه برابره سي شریعت سم وي مخکې خو شریعت نه و سم جنګونه وو په دې خاطر یې خپلې نجونې نه غوښتلې چې درسونو ته اجازه ورکړي. اوس خو شکر الحمدلله هر څه سم دي نه جنګونه شته ارام ارامي ده خو اوس هر څوک غواړي چې خپل لوڼې مکتبو ته اجازه ورکړي چې لاړ شي.
ډېر مننه. د پوهنتون استاد وحیدالله زغم تاسو ته راځلو. مخکې اورېدونکي هم یادونه وکړه چې نجونې اوس هم یا ښځې اوس هم بهر ګرځېدلی سي بازار ته راوتلی سي خو یوازیني ځای ته چې نسي تللی هغه ښوونځي او پوهنتونونه دي. ستاسو رایه په دې اړه څه ده؟
د اوریدونکي د خبرې تایید باندې موږ تاسو ته متوجه شو افغانستان کې افغانانو همیشه د خپل په اصطلاح طرز د لباس او بیرون تر وتل ښځینه وو همیشه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې کړي دي. یعنې موږ هېڅکله نشو ویلی چې افغانستان کې چا حجاب نه دی مراد کړی یا په اصطلاح د اسلامي شریعت خلاف کړنې مخکې ترسره شوي وي. او باندې شکل باندې ښوونځي ته فکر وکړو. د جمهوریت په وخت کې هم د نجونو ښوونځي د هلکانو څخه جدا وو، همداسې ښوونکي ښځینه وې. نو په محیط کې د اسلامي شریعت سره هیڅ شی په ټکر کې وجود نه درلود، او نن هم کېدلی شي ښوونځي بدون د کوم مشکل نه، لکه څرنګه چې مثلا ښځې بیرون ته ځي په همدې شکل مدرسو ته ځي، دیني مدرسو ته، په همدې شکل کولی شي د افغاني فرهنګ او د کلتور په نظر کې نیولو سره ښوونځیو ته هم لاړی شي. نو په دې ارتباط باندې خو زه خپل فکر کوم چې په ټولنه کې هیڅ ستونزه وجود نه لري، اما دوی چې کوم بندیز د نجونو په زده کړو باندې لګوي، هغه د دوی د فکري او د ایدیالوژي کې هغه سره اړیکه لري. په دوی کې د طالبانو په رهبرۍ کې بعضې کسان خپل فکري لحاظ باندې د نجونو د زده کړو مخالف دي، او په مختلفو بهانو باندې دغه کار چې په مختلفو شکلونو باندې توجیه کړی.
بلزغان صاحب، یو مخکې راپور و چې د وخت په تیرېدو سره اوس د کورونا یو نظر هم بدل شوی دی. د پخوا په څیر د خپل لورونو د غرض خويندو د لپاره غسې د تعلیم غوښتنه نه کوي، دا تاسو تاییدوي؟
دا واقعاً تایید خبره ده، ځکه حاکمیت چې دی، نظام چې کوم دی، هغه د عامه افکارو په جوړولو کې یا د هغو په شکل ګیری کې رول لري. کله چې مثلا میډیا کې څه ویل کېږي یا په مسجد کې څه ویل کېږي یا په اصطلاح حاکمیت څه نظر لري د یوې کړنې یا د یوې موضوع په اړه باندې، دا د ټولو خلکو د ټول ملت په افکارو باندې تاثیر کا. نو که چیرې همدغه بندیز دوام پیدا کوي او دا په مختلفو اشکالو باندې په اصطلاح د دیني نظره او د فرهنګي نظره توجیه کېږي، دغه بندیز د بالاخره خلکو ته قناعت ورکوي په اوږدمهاله کې چې کېدای شي دغه په اصطلاح دغه مشکل وي. نو په همدې سبب باندې که چیرې دغه توجیهات چې هیڅ بې بنسټه توجیهات دي، که چیرې دا ادامه پیدا کړه او د نجونو د زده کړو مخنیوی په همدې شکل باندې وشي، نو موږ ویلی شو چې په اوږدمهاله کې به هغه د زده کړو نه د سپور چې کوم هغه د اصطلاح میزان دی د خلکو چې اوس یې غوښتنه کا، هغه به ورو ورو کمیږي.
ډیره مننه سرایا خان. تاسو ته راځم، په بهر کې ځینې بنسټونه سره چې غواړي په افغانستان کې نجونو ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابر کړي، د افغانستان شرایطو ته په کتو دغه بنسټونه یا دغه ځینې نور هیوادونه چې افغانستان ته هر کال بورسونه ورکوي، دوی څه کولای شي د نجونو لپاره؟
زما په نظر دوی چې دا پخوا کوم شرایط درلودل، دوی کولی شي چې اوس په دې وخت کې چې کوم بورسې دوی اعلانوي د افغان نجونو لپاره، خاص کر د افغان نجونو لپاره، داسې یو متنم دوی ورکوي. ما لیدلي زیاتره داسې ځایونه کې چې داسې سکالرشپونه شته. دوی شرایط باید چې ښکته کړي، دوی که چېرته غواړي چې افغان نجونې دې ته اپلای وکړي او لاړ شي د هېواد څخه بهر او ته درس ووایي، خپل درس ته ادامه ورکړي، نو دغه بورسې چې ده زیاتره خارجي بورسې چې ده، شرایط یې دونه جګي، دونه لوړ شرایط او لوړ ریکوایرمنټ ورته ښودل شوي چې افغان نجلۍ هغه نشي کولی پوره کړي. یا هم ورته عاجز ورته وایي، یا هم ټافل ورته وایي، یا هم داسې اسناد ور نه غواړي چې هغه ناممکن دی په دې وخت کې چې افغان نجلۍ لاړ شي سفارتخانې ته، یا هم یو ځای ته لاړ شي هغه اسناد ځانته پوره کړي. نو غوښتنه هم دغه ده چې دوی واقعا غواړي چې افغان نجونې سره اوسېږي، دوی هغوی سپورټ کړي، دوی شاته ودرېږي. نو هغه سکالرشپونه چې دوی افغان نجونې جینکیانو لپاره، دوی افغان ښځو لپاره، یا هم میرمن لپاره دوی اعلانوي، نو حداقل هغه شرایط چې داسې په برابر په دې حالات په دې شرایطو سره چې د افغان نجلۍ لپاره په اسانۍ سره وکولی شي چې هغې ته لاسرسی ولري، هغې ته اپلای وکړي، نو دا به ډېر ورته ښه شي. ځکه چې شرایط چې څونه جېږي، اول زه خپله نشم کولی ورته اپلای وکړم، بیا نو پیدا چې دا واسه جنګیانې چې هغوی په لرې ولسوالیو کې اوسېږي، یا هم هغسې ولایتونو کې چې د هغې د انټرنیټ سیستم صحیح نه ده، یا هم مخابراتي شرکتونه هلته صحیح فعالیت نه کوي، نو دا ورته ډېر ستونزمن یو ډېر زیات به مشکل دی. خو دغه شرایط چې ښکته شي، نو شاید ټول جنګیانې وکولی شي چې ورته لاسرسی ولري، ورته اپلای وکړي.
ډېره مننه. یو اوریدونکي ته ورځو، د اتل په نامه اوریدونکي زنګ وهلې دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي.
سلامات علي صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم
استاذو
کې روغ جوړ بس.
مننه. وعليكم السلام، مهرباني.
قربان سم هغه خوشاله کړ، سلام ملمنو ته وامه. سلام صاحب محترم، خبره ده چې چې موږ مثال د خبرې د خپل حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د خوند پر وخت پانتونونه شونځي خلاص کړي. نو خدا پاک مهربان دی، الله ته تم وینو روزانه، ان شاء الله دیم د سیمې دی ویل چې موږ پر مخ نه پانتونونه خلاصو نه بشو، دغه شونځي خلاصو دوی موږ زمينه ورته برابر وو. نو څه په زمینی باندې بيخي ډېر وخت تقریبا د 3 کال وو ته سالي سم محترم امر د حکومت څخه لاغښتنه کړې ده. بیا هم ځینې کوي چې مثال موږ ذکر ته ضرورت لرو د شوزو د زنانه ډاکټران چې دي سالي محمد سالي صاحب په جنوبي ولایتو کې ډېر زیات کم دي. خو ستا مګر خبره ده چې هغه ذکر یې پوره نه دي کړی. مثال د خبرې هغه ذکر یې داسې نه دي چې هغه ډاکټرې دغه ستا د لپاره دغه کې ستا پر دغه دا دواوی چې د خیر په دواخانو کې ستاسو نه باید نه موږ لرو خبر ده چې مستګی نه دي. مثال د خبرې دی لوري ذکر کړی دی نو موږ کده چې دغه زمينه ورته برابر کړي حکومت د دې 3 کال تیر سول 3 کال به زموږ نو تیر زمينه باندې برابر د زموږ ملک چې دی سالي صاحب محترم چې یو ورځ مثال د خبرې د خوندو ذکر پاتېږي هغه زموږ ملک شاته پاتېږي نو بیا به مجبور وي چې پاکستان او ایران مثال د خبرې نور ملکونو ته دغه د پاره د تداوی د پاره د پکار دغه چې مثال مګر چې هغه راست په تیریږي د ګورې باندې تیریږي شل چې سبا خلاص کنه د حکومت صدا غوښتنه مشکړه ده. بیا هم ځینې کوسالې سم محترم
ډېر مننه تاسو نظر ووریدل سو پښتني په پل تاسو ترازو آیا دا سی وه لمندي ست چې په لاخره د جنو پر مخ د شوبنځي او پانتونونو دروازې پرانستل سي که فکر کوي دا لړۍ به دغه سي دوام کوي؟
یا ان شاء الله د خیره به د حکومت تخصم داسې پیغامونه اوریدل چې کېدای شي راتلونکي کې د انجونو مکتبونه خلاص شي او خپل درسونه تدامه ورکړي. ځکه ډېر مداسې اوریدل چې یا مولیدل چې ویل شوي دي چې راتلونکي کې موږ کوشش کوو چې د انجونو مکتبونه دې خلاص شي.
ډېر مننه سرایا خان. ستاسو نظر څه دی چې آیا آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نیولای شي؟
زما په نظر کچیر ته په داسې شرایطو کې چې پتا باندې پوهنتون باندې مکتب دروازې بندې دي څه درس ته لاسرسی نه لري هغه د درس د جریان د جاري ساتلو لپاره دا یو ښه سیستم دی چې ته وکولی شې خپل درس ووایې د ستا ذهنیت یا هغه روحي فشار چې پتا باندې هغه ټول لري شي او د آنلاین سیستم چې ډېر ښه ده ځکه چې انسان که وغواړي ځان رسولی شي. خو دا سیستم آنلاین سیستم حضوري زمین آسمان فرق لري ځکه چې انسان حضوري یو ځای کې چې وجود اوسېږي نسبتا هغه آنلاین ته تاثیر پی کوي. نو حضوري ډېر ضروري ده. خو که چېرته بیا حضوري ضرورت څه نه وي ورته اجازه نه وي یا هم زمینه ورته مساعده نه وي نو آنلاین سیستم هم کولای شو چې موږ ترې استفاده وکړو خپل درس ووایو خپل ځان ورسوو. دا انسان پورې اړه لري چې څونه ځان کولای شي چې یو ځای ته ورسوي د یو شی نه تڅونه په کوم ډول ته کولای شي چې استفاده وکړي. نو که ته وغواړي چې حضوري ځان ورسوي آنلاین نام د څه ځان رسولی شي. که چېرته یو کس نو غواړي چې په حضوري کې ځان ورسوي یوازې غواړي چې په یو کلاس کې یو په سنس کې یوازې کښېني نو هغه بیا آنلاین نام استفاده نه شي کولی. نو که چېرته یو انسان وغواړي نو همیشه کولی شي چې د یو شی نه استفاده وکړي سو استفاده نه مفید استفاده ترې نه وکړي. خو دا انسان پورې اړه لري. خو حضوري ډېر زیات ښه ده نسبتا آنلاین ته. خو آنلاین په دې شرایطو کې زه وایم چې ډېر غټ غنیمت دی د یو افغان نجلۍ لپاره که چېرته وکولی شي په آنلاین سیستم باندې خپل درس ته جریان ورکړي او خپل درسونه ولولي. نو دا هم یو ښه سیستم دی چې انسان وکولی شي خپل درس ولولي.
سرایا خان، د آنلاین زده کړو لپاره انګریزي ژبه څومره مهمه ده؟
آنلاین سیستمونو لپاره خو آنلاین سیستم ټول په انګریزي ژبه باندې ولاړ دی. او که چېرته د آنلاین سیستمونو په انګریزي باندې ولاړ نه وي حضوري زه تاسو ته وایم که چېرته څوک غواړي حضوري ځان ورسوي نو که چېرته حضوري ته غواړي چې یو سکالرشپ ته لاړ شي یا هم یو پوهنتون ته لاړ شي د هېواد نه بهر لاړ شي هغه کښې بیا ضرورت د انګلیسي لپاره ډېر زیات دی. انسان وکولی شي چې بیا ځان ګامیا کړي هغه د هغوی شرایط پوره کړي. نو آنلاین سیستم لپاره د حضوري لپاره دواړو ته انګلیسي ضرورت ده ځکه چې دا ټول سیستمونه په انګلیسي باندې روان دي. خصوصا دغه موبایل اپلیکیشنونه چې دي دا ټول آنلاین سیستمونه چې دي دا ټول په انګریزي ژبه باندې ده. نو انسان موږ ته زیاتره همیشه ټول ته وایم چې انسان هله خپل دونه وکولی شي چې خپل ځان د یو مشکل وباسي دونه انګریزي خو زده ولري. نو کورسونه خو اجازه شته دی جنکیانې کولی شي چې ورته لاړ شي دې ته لاسرسی ولري. نو درسونه دې ووایي ځان دې لږ ذره خو بیدار کړي لږ ذره په ځان باندې فشار دې راوړي یو شی دې زده کړي چې که څه وکولی شي په آنلاین سیستم باندې هم ځان ورسوي. انګریزي ورته ډېر زیات مهم دی. که چېرته انګریزي درته زده نه وي نو ته نشې کولی چې هغه مهم اهداف د درس چې شی دی د هغې هدف چې شی دی د هغې مهم نقطې چې شی دي هغه ته بیا نشي کولی چې واخلي د هغې درس باندې بیا په سیستم باندې اصلا ته نه پوهېږي. بیا
ډېره مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو نه اوري. نن په افغانستان کې له تعلیم او تحصیل څخه د بې برخې کړل سو نجونو پر وضعیت خبرې کوو. د دې پروګرام میلمانه دي افغانستان کې یو محصله سرایا خان، په افغانستان کې یو زده کوونکی پښتنه پوپل، او جرمني کې د پوهنتون استاد وحید الله زغم. یو اوریدونکي پلان کړی په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نسی مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصوي. مهرباني. نا نوردن کې استاسو تماس رخصه وای دی ک څه د ویلو د پاره لري مېرمنی شه دا وردن کې د تماس مشکل دی زموږ आवाज لکه چې نه اوري شغل زغم یو زرو یو سل پنځه پنځوس ورځې کېږي چې افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نورو تعلیم څخه محرومه سوي دي دا شمېره په زیاتېدو ده ورسره هیلې هم په مړاوي کېدو دي که فکر کوئ چې یوه هیله مندي سړی باید ولري
ولا شخصن زه خپل د دومره وخت په تیرېدو سره خپل مختلف امید له لاسه ورکړای زه فکر نه کړم چې د نجونو ښوونځي دې په اسانۍ سره خلاص شي ځکه موږ که چېرې وګورو د طالبانو د رهبرۍ په سطحه باندې د بعضو کسانو نظرونه هغه د عصري زده کړو د نجونو د زده کړو په خاص ډول د هغو په اړه باندې د یو منفي نظر لري او دغه بندیز هم د هماغو نظر نه منشا اخلي نو د دې نظر تغییر کېدل دا به فکر کوم اسانه کار نه وي او که چیرې شرایط په نظر کې ونیسو شرایط خو د 1200 ورځې تقریبا په تیرېدو سره هر رقم شرایط چې څوک وغواړي بیا یو حکومت منابع هم لري پیسې هم لري کولای شي مثلا د شرایطو د مهیا کولو په ارتباط باندې هر ډول شرایط چې هغه دوی غواړي هغه آماده کېدلی شي هم حساب ته په هغو شکل چې دوی غواړي په اصطلاح تغییر ورکولی شي که څه هم شاید تغییر به ضرور نه وي ځکه داسې موارد به شاید په نشت باندې حساب وي چې هغه د کلتوري مسایلو سره یا د اسلامي شریعت د مسایلو سره ټکر کې وي نو دغو مسایلو ته په کتو سره د ما په نظر باندې د شرایطو مهیا کول او کلتوري بهانې دغه ټول بې اساسه دي اصلي موضوع دا ده چې د نجونو د زده کړو سره فکري مشکل موجود دی د رهبري په سطحه باندې او دوی پخپله په دې کې اختلاف هم لري بعضې کسانو یې ښکاره د زده کړو نه ملاتړ کړی اما هغه د قدرت کومه هسته چې هغه د خپل دریض نه لیدل کېږي چې په اسانۍ سره خپل دریض نه بدلوي نو تر څو چې دا دریض بدل نه شي او د نظر بدل نه شي تر هغو پورې امیدواري شاید
زغم صاحب خو د طالبانو په دې جګپوړو چارواکو کې هم ځینې کسان داسې سیاست چې د نجونو تعلیم غواړي دوی ولې عملی اقدام نه کوي یا نسی کولای
فکر کوم د طالبانو هغه اصلي قدرت چې دی هغه د شیخ هیبت الله چې کومه ډله ده هغوی داسې لوړ لوړ تصمیمونه نسی او د وزیرانو په سطحه باندې معینانو په سطحه باندې بعضې کسان بعضې وخت یې د نجونو د زده کړو د ملاتړ خبرې کړې اما دوی په دې تصمیم کې رول نه لري او اصلي مرجع د تصامیمو چې د هغه اول کس چې دی هغه دی او ورسره د سترې محکمې رئیس ویل کېږي چې هغه دغه تصمیم کې ورسره هغه دی هم نظره دی نو دا د قدرت لیول د دی فرق کا وزیران او مهینانو په سطحه باندې کسان که ملاتړ هم وکړه تر څو چې د قدرت د اصلي کس نظر په دې اړه باندې تغییر ونه کړ تر هغو پورې د نجونو د پوهنتونونو او د ښوونځیو د خلاصېدو امید فکر نه کوم چې دغه ورکړه نتیجه ورکړه
ډېره مننه یو اوریدونکي ته ورځو په لاین کې د مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
محترم زه خو ننګرهار کې اوسېږم او معلومات زه ډېر لرم ننګرهار کې د غونډه ورځ ګرځم مکتبونه خو ولا عالم کې خوشي شي خو دغه چې دی د افغانستان خلک به ټول پاکستان ته به منډې وخی پاکستان ته مونږ احتیاج متیاج یو او چې دغه سه ډاکټران مونږ پیدا نه کوو دا مکتبونه نه خوشي کیږي دا زه درته قسم کوم چې نه خلاصيږي پوه شي دا خو 1500 1500 ورځې کیږي چې 6500 هم شي کنه چې دا خلک ولاکه مکتب خوشي کیږي دا زه درته وایم
بل افغان صاحب تاسو نظر څه دی چې دوی ولي مکتبونه نه خوشي کوي
دا دوی نه خوشي کوي مکتبونه مدرسې خلاص کړي دي مدرسې او دا غننګرار کې ننګرهار جواب کې منډي میوي سره نو جمهوریت کې ډاکټر صاحب اشرف غنی او لوی جماعت دا کړه او پوجې جوړ کړه او فرمایشه ور کړه او ډېر خسته جماعت جوړ کاږي کې دوی خلک داراغ لاله مدرسې جوړ کړله مدرسې پرون نه بل پرون افتتاح دغه او پوجې لارې بند کړي او مکتبونه نشته دغه مدرسې به او دغه بتاس واسته او دا نور و زما مور قران شریف زده لري زما کور کې مریض پیدا شي زما مور خو هغه نشي جوړولای پوه شي چې الله یې صحیح دی الله به جوړ کی خو مګر هم په دا ډېر هغه دینی دین کې یو قیمت به زیات دی، هغه به درته نه وایم چې دغه دی، خو مګر هم هغه خپل ځای لري او دغه نور پانتونو حساب او کتاب دا خپل ځای لري. نو دا ول عالم که خوشی کې او نه خوشی کې، دا خلک زه پوهیږم، زه غونډه ورځ ډېر هم دي چارواکو سره زه ډېر داسې بلدي هم لرم پوه شي. ما ته کله کله وایي د ورځې مونږ سره مارکه کوي او د شپې زمونږ دغه کوي، زه وایم چې نه تاسو پورې نه کوم، خو که د تاسو زمونږ دغه نظرونه د تاسو د مشران واوري، که چېرته لارې ته راشي چې دا زمونږ نظرونه پوه شي، خوښ کړي چې دا مکتبونه خوشي کې مونږ احتیاج محتیاج یو پوه شي، او بس دغه غوښتنه وه.
ډېره مننه.
مکتبونه نه خوشي کوي محترمه،
ژوندی اوسې، مننه ستاسو نظرم.
او چې مکتبونه نه خوشي کوي، خوشاله اوسې.
ستاسو نظرم واوریدل. پښتنې په پل تاسو ترازو، آیا په افغانستان کې داسې یو مرجع شته چې په خپل دغه نجونې چې له تعلیم او تحصیل څخه راګرځول سوي دي وکولی سي په مستقیم ډول خپل ستونزې د طالبانو له چارواکو سره شریکې کړي؟
بله، کولی سي چې مثلا د طالبانو سره دا ستونزې شریکې کړي، د سره شریکې کړي دي چې مثلا د نجونو په تعلیم او داسې یو ډاډ مشترک وسوي دي چې کېدای شي راتلونکي کې ستاسو مکتبونه موږ هم دومره یو فکر باندې وهلي دي چې تاسو ته به یو ښه برابر کړو، چې تاسو ډېر یو ښه.
بله، ستاسو آواز ډېر خراب شو. ستاسو آواز ما ته سم نه راځي، که اوس ځای ته تغییر ورکړي ممکن آواز سم شي. اوس خبرې وکړئ. ستاسو آواز متاسفانه ډېر خراب دی، که یو څه ځای تغییر ورکړي ممکن آواز مو سم سي. سرایا خان، تاسو ترازو، د نجونو پر تعلیم او تحصیل د محدودیتونو په وجه په کورنیو کې پر دغو نجونو زور زیاتی څومره زیات سوی؟ مخکې مو دې مسلې ته اشاره وکړه، نو تاسو حتما له ځینو کورنیو او نجونو سره په تماس کې یاست.
زیاتره ځینو کې چې زه یعنې پوهېږم ورته لاسرسی لرم، البته زما خپل دوستان دي، داسې کورنۍ ده چې موږ ورسره رفتمت لرو. نو دا یو فشار ډېر زیات شوی ده، مثلا همدغه د ودونو فشار چې ده. پخوا به یو بنه یو جنۍ درلوده چې مکتب مې خلاص شي یا هر شی چې تاسو وایې ما واسه کړم، یا هم یو جنۍ چې پوهنتون کې و بیا به بنه کولی چې پوهنتون مې خلاص شي، بیا د هغې نه وروسته به واده کوم. خو اوس زه تاسو ته همدغه یادونه کوم چې دغه بهانه اوس نه شته. یو کورنۍ چې درته پوښتنه وکړي چې ته ولې واده نه کوې، په تا سره چې بهانه نه وي نو ته به یې ورته څه شی وایې؟ نو خو په افغانستان کې بیا سل خبرې شته دي. خپله پوهېږي تاسو په افغاني ټولنه کې که چېرته یو چاته مرکه راشي ورته وایي چې زه دا نه غواړم واده وکړم یا نامزدي وکړم، اول کورنۍ ونه پوښتنه کوي چې ستا په زړه کې څوک شته دی، ستا په ژوند کې څوک شته دی، په دې شرایطو کې چې ته درس ته لاسرسی نه لرې، یو ځای ته نشې تللی، نو ته څه شی غواړې، ولې ته انکار کوي؟ اوله پوښتنه همدا کېږي. بیا د کورنۍ نه وروسته بیا خپله خپلوان د خبره کوي دا جنۍ ولې دسې ناسته ده، شپې ورځې تېرېږي، پې عمر زیاتېږي، ورته رشته راځي ولې نه مني؟ دغه شیان او دغه سوالونه په ټولنه کې که چېرته ته خپله هم ستا کورنۍ در سره ولاړ وي، ته خپله هم نه غواړې چې واده وکړي په دې وخت کې چې ستا عمر نه شته، یا غواړې چې بل هېواد ته لاړ شي خپل درس لپاره، نو بیا ستا خپله خپلوان په ټولنه کې چې ګرځي دوستان دا نه پوښتنه کوي چې څنګه خبره ده، اوس خو درس هم نه شته، څنګه ته واده نه کوې؟ دا خبرې، دغه سوال چې ده، دا خپله په یو جنۍ باندې فشار راوړي که څه څه وغواړي که نه، ستا په ذهن کې دا ګرځي. یو ورځ یو چا ته به ته ځواب ورکوې، بله ورځ دریمه ورځ څلورمه ورځ بله ورځ، اتوماتیکلي دا په ستا په ذهن باندې مستقیم غیر مستقیم په تا باندې تا تاثیر کوي. ته خپله مې په ځان سره شکی کېږي چې ولې زه داسې انکار کوم، په ما کې څه کمی ده، زما په فکر کې څوک شته، زما په زړه کې څوک شته؟ نه، خپله مې یو انسان ته تشویش پیدا کېږي. دغه فشارات په ډېرو جنکیانو باندې ډېر شوي دي. زیاتره کورنۍ دا غواړي چې خپل لورګانې ودونه ورته وکړي، یعنې په دې عمر کې ورکړي. زیاتره داسې نجونې شته دي، زما خپل د خور سنفیانې وو په مکتب کې، کله چې مکتب بند شو په دې باندې دوی په یو لسم سنف کې وو، دوی ته چې دوی وغوښتل شو د اسنادونو لپاره چې دوی ته وویل اسنادونه تاسو راوړئ، چې دوی ته چې دوی مکتب ته لاړه، د هغوی سنفیان ټول نامزد شوي وو، حالان چې دوی ډېر وړې وړې جنکیانې دي، ټولې نامزد شوي وو. نو دا زموږ په خپلو سترګو لیدلی حال دی چې دا شیان ډېر شوي دي په افغانستان کې. بل بیا تاسو یو پوښتنه وکړله حواله کوپال څخه چې په افغانستان کې څه مرجع شته که نه شته، که چې جنکیانې وغواړي خپل ستونزې د لوړ پوهې چارواکو سره برابر شریکي، نو متاسفانه تر اوسه خو ما نه دی لیدلی داسې مرجع نه شته. پخوا یو سوال و چې د میډیا والا به د طالبان څخه د لوړ پوهې چارواکو څخه به یې کوله چې دا د مکتب ستونزه به کله حلېږي، د تعلیم ستونزه به کله حلېږي، دا تاسو به کله د دې لپاره یو وخت یا مهین په وخت ورته اعلانوئ، کله به شروع کېږي؟ نو هغوی دا سوال هم پرېښوده وایي، تعلیم چې د همدغه مرستنۍ ته پاتې پاتې ده نو دا سوالونه باندې ثاني ته پیدو نو د څه کوم مرجع نشته چې افغان ښځه افغان انجلۍ لاړ شي خپل مشکل ورته ووایي هغه مشکل ته رسیدګي وشي هغه ستونزه ورته حل شي نو داسې یو کوم مرجع خو نشته ما نه دی لیدلې تر اوسه پورې د دین وروسته ما د څه کوم امید نشته چې داسې یو مرجع به پیدا کیږي ځکه چې دوی ښځې یا انجلې په ټولنه کې هیڅ انسانان ګڼي نه نو دې لپاره حقوق به دوی سره قم تاکي دوی ته دوی د ستونزو لپاره به لاسرسی یا هم د دوی ستونزې د حل لپاره به کوم اقدام دوی څنګه وکړي نو دوی دا هغه دروازه چې د ښځو په مخ بندې لې هغه دروازې غواړي چې دوی بندې کړي
سریا خان تاسې چې کله خپلو ټولګیوالو سره کښېنئ یا خپلو نورو خورلڼو سره پر کومو مسایلو بحث کوئ څه سره وایاست
زیاتره زمونږ بس زیاتره پخوا چې دغه و چې پوهنتون ته ځم د پوهنتون نه وروسته به چې فارغ شم څه شی به کوم کوم هېواد ته به ځم که نه ځم کورنۍ راته اجازه راکوي که نه راکوي پخوا دغه یو بحثونه وو اوس زیاتره بحث نجلۍ که دوستان هم ده که خویندې ورونه سو که په خپل منځونو کښې سره کښېنو او یوازې اوله سوال همدا ده چې که چېرته مونږ تعلیم ته غواړو لاسرسی ولرو په افغانستان کښې خو اجازه نشته نو بهر د هېواد به څنګه ځو سکالرشپ ته به لاسرسی څنګه پیدا کوو نه زمونږ خپل په منځ کښې چې که چېرته وغواړو مونږ دغه بس زیاتر کوو خو زیاتره انجینکیانې دي زمونږ دوستان دي انجینې دوی خپل منځونو سره کښېني د دوی بحث دي همدغه وي چې کورنۍ په ما باندې فشار را وړي شاید زه نامزاد شم ما پسې د مرکه را ځي زه نامزاد کېږم د هغوی لپاره بیا ډېر زیات غمجن کېږم ډېر زیات خفه کېږم که چېرته یو ښه د ژوند ملګری ورته پیدا شي چې هغه وکولی شي په راتلونکې دوی شاته ودرېږي دوی ته اجازه ورکړي دا خو به ښه وي خو زیاتره داسې کورنۍ شته دي چې د دېنه وروسته بیا نه پرېږدي انجینکیانو ته اجازه نه ورکوي چې خپل درسونو ته لاسرسی ولري پوهنتون ته یا مکتب ته لاړ شي زیاتره کورنۍ همدغه د مکتب په جریان کښې په جنکیانو باندې د مکتب باندې حتی دولسم صنف هم نه فارغېږي نو دغه شیان ډېر دردونکي ده زیاتره چې مونږ په خپل منځونو کښې کښېنو اوس همدغه دوه بحثونه دي په افغانستان کښې یو د هېواد څخه بهر څنګه ځم یا هم که چېرته هېواد څخه بهر نه شم تللی نو په هېواد کښې یم حتماً به زما واده کېږي نو که چېرته یو ځل دوه ځل زه انکار وکړم درېیم ځل خو زما کورنۍ ماته نه مني دغه دوه بحثونه په ټولنه کښې بې حد زیات شوي دي یعنې مطلب اوس درسونه د ټولو نه پاتې همدغه دوه
ډېره مننه یو اورېدونکي ته ورځو په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نه سي مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوئ
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام مهرباني
سالیه محمد سالیه صاحب ستړی مې چې څنګه ښه بخیر همکاران څه دي ښه یې
مننه ژوندی اوسئ د پروګرام د موضوع په اړه که تاسو خپل نظر راته ووایاست په افغانستان کې هغه نجونې چې له تعلیم او تحصیل بې برخې دي هغوی خپل راتلونکي ته نه هیلې ښکاري ستاسو نظر څه دی
زه سالیه محمد سلاب د کندهار ولایت سره ستا سره د تلیفون پر کرښه یم ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړي ناهیلي به چې دی نه وښوي انشاءالله خدای مهربانه دی اسلامي عمارت ته به هم پر دې کار کوي خو دې اسلامي عمارت ته چې موږ ګورو د دې خبرې ته چې موږ ګورو دوی هم پر دې کار کوي خدای مهربانه دی اخر به انشاءالله هیله کېږي د شریعت په چوکاټ کښې نه د بغیر له شریعت په چوکاټ څخه نه هغسې موږ نه غواړو د شریعت په چوکاټ کښې که د الله رضا وه د خیر سره هیله کېږي به د مکتبه څه موږ چاره نه لرو د شریعت په چوکاټ کښې هېڅ چاره نه لرو او کوم هغه خلک چې پر دا مکتب خوابجې شوي دي سالیه صاحب دا کوم هغه خلک چې پر دا مکتب خوابجې شوي دي هېواد یې پرېښی دي زه به دوی ته وایم باید چې ته راشې خپل افغانستان ته د افغانستان ته ته رانه شې زه نه یم بل نه یا بل نه خدای مهربانه دی ما او تا به یو پرمختګ وکړو کړو الله به مهربانه دی جوړ دې کړو د خیر او یو دا یو نیم خلک خو نو داسې تبلیغات کوي چې هېواد یې پرېښی بره داسې تبلیغات کوي په خدای خبرې ولاکه موږ دوی تلیدلي یا مو د چا سه اورېدلي مګر دوی ناکې ناکې بره تورونه تړي په ولاکه بل شی بیا ناکې تورونه
ډېره مننه د پامدې پروګرام کې دوه میلمانه په افغانستان کې دننه دي ښاغلی زغم د شریعت په چوکاټ کې یادونه اورېدونکي وکړه دوی هم د شریعت د چوکاټ څخه بېلابېل تعریفونه لري پخوا چې نجونې مکتبونو پوهنتونونو ته تللې فکر کوي چې په غیر شرعي ډول تللې یا کوم څه غیر شرعي وو
د جمهوریت په وخت کې هم مکاتب او پوهنتونونو کښې نجونو کاملا د شریعت په چوکاټ کښې زده کړې کړلې نجونو خپل د افغاني کلتور مطابق خپل حجاب مراتوله او د ښوونځیو په سطحه کښې وګورو کاملا ټولګي جدا وو ښوونځي جدا وو استادانې د نجونو هغه ښځې وې نو کوم مشکل خو مخته خو نه ښکاري چې د شریعت چوکاټ نه وتلی کوم سیستم دی. او په بل ځای کې مثلا په ابتدایي برخه کې یعنې شپږم ټولګي پورې کېدې ښوونځي یو ځای هم وو، هغه هم په ډېر اسانۍ سره کېدلی شوای چې مثلا هغه د کو ایجوکیشن یا د مختلف سیستم نه جدا شي. اما خبره دا ده چې د اسلامي شریعت چوکاټ شیدای ویایي دوی تر اوسه هغه ورځې کړی نه دی خلکو ته چې دوی په کوم شکل باندې غواړي دغه اسلامي شریعت چوکاټ کې د مکاتب خلاص کا. که د حجاب موضوع وي، دوی مختلف ډولونه د حجاب وټاکل او د پوهنتونونو محصلینو ښځینه محصلینو هغه عملي هم کړل، حتی ورځې یې جدا شوې د پوهنتون کې چې کومې وې مثلا په طاقه او په جفت ورځو، او په بعضو ولایاتو کې خو مخکې د مخکې ټولګي جدا وو، حتی بلاکونه یې جدا وو. تر دې پورې چې مثلا که چیرې امکان د دې شیانو نه وه، په سیم کې ځان ځانته ځایونه ورته برابر شول. یعنی هغه چوکاټ چې د اسلامي شریعت چوکاټ ورته وایي، هغه د پوهنتونونو په خلاصېدو چې یو ځل خلاص شول او بیا بیرته په ډسمبر 2022 کې وتړل شول، په هغو جریان کې هغه خپل د دې شریعت هم اسلامي شریعت چوکاټ هم کاملا پوهنتونو کې عملي شو، اما بیا هم پوهنتونونه د نجونو په مخ باندې تړل کېږي. نو د دې څخه زه خپله په دې باور باندې یم چې دغه بهانه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دغه بهانه دغه کاملا یوه بهانه ده، دغه هیڅ کوم اساس او بنسټ نه لري. او که چیرې دوی غواړي هم دغسې یو چوکاټ رامنځته کړي، د 1200 ورځو په تېرېدو سره که چیرې دوی دغه کار نه دی کړی، نو دا خپله د حکومت بې کفایتي هم ښایي او دا په ډاګه کوي چې امکان لري په کلونه کلونه نور هم تیر شي او بالاخره د دوی شریعت به نوې تاریخ وړاندې شي او نه به دغه چوکاټ ورته رامنځته کړي. موږ خو خپله په دې باور باندې چې د جمهوریت په وخت کې هم کوم د اسلامي شریعت خلاف هیڅ کار په افغانستان کې خصوصا په پوهنتونونو او په ښوونځیو کې کوم سیستم موجود نه و چې هغه د اسلامي شریعت چوکاټ نه خلاف.
بل زغم صاحب، تاسو په لویدیځ نړۍ کې یاست. ځینې هیوادونه چې وخت نه وخت د آنلاین زده کړو اعلانونه کوي یا ځینې بنسټونه، فکر کوي چې ټول د اعتبار وړ دي. یو خو هغه پوهنتونونه دي د نړۍ یا معتبر پوهنتونونه یا ځینې معتبر بنسټونه، کله نه کله فکر کوي چې په دې برخه کې د سوء استفادې امکان هم شته. ممکن ځینې کسان د افغانستان کې د نجونو له احساساتو د ناوړه ګټه اخیستو یا د پیسو ګټلو لپاره یوه لاره پیدا کړې وي.
دقیقا کېدلی شي مثلا بعض انجیوګانو یا بعض شخصي په اصطلاح هڅې چې کېږي د نجونو د زده کړو په برخه کې په آنلاین شکل، په دې کې مثلا د پیسو مسایل او دغه مسایل رول ولري. اما خبره دا ده د افغانستان د نجونو د زده کړو مسله هغه په آنلاین زده کړو باندې نه حل کېږي. په افغانستان کې د اوس 15 میلیونه ماشومان د ښوونځي ته د تللو په سین کې دي چې یعنې دوی باید ښوونځي ته ولاړ شي. د 2.5 میلیونه نجونې دي، نو دا که موږ په نظر کې ونیسو 2 میلیونه نجونو ته چې بعضې یې په خواهم د زده کړو نه محرومه وي، او دغه 1.5 میلیونه خو د طالبانو په راتګ سره چې رجستر وي د زده کړو نه محرومه شوي، دو ټولو ته د آنلاین زده کړو زمینه نه شي مساعده کېدلی. مثلا هغه نجلکۍ چې په اتم سیم کې یا د غونه پورته ته 12 سیم په پورې هغه زده کړې کا په مکتب کې، هغه په هیڅ لحاظ باندې دې ته نه ده آماده چې هغه دې وکولی شي د آنلاین سیستم نه د استفاده وکړه. نو د مو ام زه خپل په دې باور باندې یم. افغانستان 40 میلیونه نفوس لري، په دې کې 40 میلیونه ښځې دي. د ښځو حقونه او د زده کړو حق د آنلاین نشي تضمین کېدلی او دغه هیڅ نتیجه نه لري. دا فقط خاص د یو خلکو لپاره چې مثلا ته یو هدف پر زده کړې کړي وي په غټو ښارونو کې وي، انټرنیټ ته لاسرسی ولري، برق ته لاسرسی ولري او اقتصادي شرایط یې ولري، هغه امکان لري ته یو هدف پورې د دونه د خپل ارتقا په برخه کې کار واخلي. مثلا انګلیسي ژبه زده کړه یا مثلا آنلاین لیسانس وکړي. اما هغه نجونې چې د غو سینونه کم دي، اتم او نهم او لسم او د مکتب او د لیسې په سین کې هغه درسونه وایي، د هغو دپاره آنلاین سیستمونه نتیجه نه ورکوي او دغه هڅې چې د آنلاین زده کړو دپاره کېږي دغه کوم ځای نه نسي. نو په دې کې کېدلی شي بعض خلک سوء استفاده ترې وکړي. بعضو خلکو هدف فقط همدی وي چې پروژې واخلي او خپل ځان ته یوه مالي منبع پیدا کړي او پیسې ترلاسه کړي. په عموم کې موږ خپله د افغان نجونو دپاره که د زده کړو د حق په برخه کې موږ غږ کړو، موږ حق نه دی، موږ دا غږ کړو چې په افغانستان کې باید نجونو ته او ښځو ته د دې هغه اسلامي او شرعي حق چې علماو ټینګار پرې باندې کړای، حتی د الاسهر شیخ هغه ورځ چې پوهنتونونه وتړل شول، په هغو ورځ باندې دغه کړنه ظالمانه وبلله. د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په دې اړه باندې خبر ورکړ، د افغانستان په داخل کې برجسته علما او حتی طالبانو په رهبرۍ کې بعضې کسان چې کوم دي، مثلا د وزیرانو په سطحه، هغو په دې اړه باندې خبرې وکړې چې دا کړنه د اسلامي شریعت خلاف ده. نو د افغانانو د نجونو د زده کړو حق چې دی هغه باید بدون د دونه چې خلک آنلاین هغه ته په نظر کې ونیسي، بدون د دونه باید ورته ورکړل شي.
ډېره مننه. مخکې ثریا خان یادونه وکړه چې دوی چې کله خپلو خورلڼو یا پخوانیو ټولګیوالو سره کښېني، تر ډېره پر ټولنیزو ستونزو خبرې کوي. زیات نجونې مجبور کړی سوي دي چې په کم عمر کې ودونه وکړي. پښتانه په پل تاسو دا راته وایاست چې ځینې نجونې چې د تعلیم په دوران کې مجبوره کېږي چې واده وکړي، تر واده وروسته آیا د تعلیم د دوام اجازه لري؟
کېدای شي ځینې کورنۍ اجازه ورکړي او ځینې کورنۍ به اجازه ورنه کړي. که چیرې مکتبونه دا رقم بند وي، که چیرې دوی مثلا واده وکړي، د دوی هغه اولادونه چې دي اولاد ټوله په مور پسې اړه لري چې تعلیم یا تربیه یا کوم څه چې ټوله د مور څخه اخیسته کېږي. که چیرې مور یې تعلیم نه وي کړی، بې سواد وي، نو هغه نشي کولی چې اولادونو ته یو څه ور زده کړي، ځکه خپله ډېر داسې یو دغه نه دی اخیستی چې دا چې خپلو اولادونو ته ورسوي.
ډېر مننه ثریا خان. ځینې کورنۍ مجبوره سوي د خپلو اولادونو د تعلیم د دوام لپاره نورو هیوادونو ته کډه وکړي. په دې اړه که راته ووایاست چې تاسو هم دغه سې موارد کتلي.
ام بونتن کې 10 ویلا او هم دې ته په ماچار کې استاد دي کوله د درس په څنګه کې مو وظیفه هم درلوده. نو زما د شاګردانو د دولتن سن په کورې باندې نه ما تدریس کوو ورته. نو دیس از د شاګردان مې هو چې په نه هم اتم سنونو کې وو دې لایق دې خاصې نه خپل مې راتلم کې لپاره خاصې پلانونه درلوده. هدف یې مزه ته کړې او کورنۍ هم خروش ان فکرانو نو دوی یعنی دلته او په افغانستان کې اوسېده. دلته به درس ویله. کله چې نظام سقوط وکړو، د نظام سقوط څخه وروسته جرګیان د اجازه ورنکړل شو د پورې کې درس وایي. نو زیاتره هغه شاګردان نه چې خبرېږم اوس په پاکستان کې دي، اوس په پاکستاني مکاتبه کې درس وایي. زیاتره یې دي چې لاړه ورته امتحان یې ورکړی ده په هماغه اتم سن کې یا هم اووم سن کې دي، تر کامیاب شوي دي هلته اوس پاتې دي، هماغه ته درس نه وایي. نو زیاتره داسې کورنۍ نه چې د خپل د اولاد د تعلیم لپاره پاکستان ته کډه کړې ده، زیاتره ایران ته تللې دي، نورې هېوادونو ته تللې دي. زیاتره چې اروپایي هېوادونو ته امکانات درلوده، اروپایي هېوادونو ته تللي. نو زیاتره یې تللې ده، په افغانستان کې نه دي پاتې. همدغه د خپل د اولاد د تعلیم لپاره، د نجونو د تعلیم لپاره افغانستان یې کار کړی ده او تللې دي نورو هېوادونو ته.
شاګل اسلام په خپل د طالبانو ځینې غړي هم په دې باب چې ولې په افغانستان کې په کافي اندازه ښځینه ډاکټرانې او نرسانې نشته، ځینې څرګندونې کوي. دوی ته دا مسولیت څومره راځي دی چې په خپل دوی د ښځینه ډاکټرانو او نرسانو د فراغت مخه نیولې؟
ګورې موضوع دا ده د پانتونونو څلور تړل شول. حتی داسې محصلینې وایي چې هغه مثلا یو مضمون یې د امتحان پاتې و او هغه د مالجاوي طب نه فارغېدلې په مختلفو پانتونونو کې. هغه د زده کړو نه محرومې شوې. په همدې شکل باندې کله چې ټولنیز فشار په افغانستان کې په خلکو باندې راغله، حتی تر دې پورې چې مثلا یوه ښځه که د اوس عملا کار کوه یا په کور کې ناسته ده، اما مخکې جمهوریت په وخت کې مقرره شوي وي، هغو ته 5000 افغانۍ معاش ورکول کېږي. یعنې دغو ټولو بندیزونو، دغو ټولنیز فشار زمینه د دې مساعده کړه چې په سلګونه ډاکتران او متخصصین کادرونه هغه د افغانستان ووزي. د راپورونو مطابق یوازې 400 ډاکتران د طب د برخې ډاکتران هغه بریتانیا ته تللي دي او هېواد یې پرېښی. نو دغه ټول دغه محدودیتونه چې کوم دي د نجونو د زده کړو په برخه کې او همداسې د کار په محیط کې په ډاکترانو باندې همدې ته زمینه مساعده کړي چې خلک مهاجرت وکړو، خلک جبري مهاجرت ته اړ شي او د متخصصینو او د ډاکترانو شمېر کم شي. تاسو ولې کله چې پکتیکا کې زلزله وشوه، یوه دانه ډاکټره هغه هم د خوست نه ورته راغلې وه چې مثلا هغلته زرګونه کسان د مرګ او د ژوند سره په مشکل کې مخ وو، اما هغلته په ټول ولایت کې یوه ډاکټره نه وه. نو دغه د دغو ټول حالت مسؤلیت چې دی همدوی ته راجع دی، دغه شرایط همدوی ایجاد کړي دي چې خلک بالاخره مهاجرت مجبوره کېږي او افغانستان خپل کادرونه او هغه سرمایه، هغه منابع بشري منابع چې مثلا په شلو کالو کې په ډېر زیات مصارف باندې او په ډېرو مشکلاتو باندې روزلی وو، هغه افغانستان د لاسه ورکړی وي او د دوی جبران بیا په کلونو باندې هم نشي کېدلی.
پښتانه په پل تاسو ترازو په لنډو کې کراته وایست چې د نجونو د تعلیم او تحصیل د دوام لپاره څه باید وسی؟ پښتانه دا و چې د نجونو د تعلیم او تحصیل د دوام لپاره کوم اقدامات باید وسی؟
د انجنونو د تحصیل لپاره باید داسې دغه برابر سي زمينه برابر سي چې مثلا د حکومت شرایط په برابر وي. مثلا کوي جاب ته ولاړ سم شي جاب کې زو کچېر د دوی هر کم شرایط خو باید انجنونو مکتبونه خلاص شي. فکر دې هر وصول مجمنو خو باید چې د انجنونو مکتبونه کدا په افغانستان کې ډېر ضرورت چې باید انجنونو مکتبونه او پونتونه خلاص.
ډیر مننه د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي رادیو واورید لوریدونکو مننه چې د پروګرام ته ځنګ راوهه. پروګرام له رنگین کړ په دې پروګرام کې را سره ملمانه و په افغانستان کې یو محاصله سرای خان دغه راز افغانستان کې یو زده کوونکی پښتنه پوپل دغه راز په جرمنی کې د پانتون استاد وحید الله زغم. مننه اوریدونکو چې دا پروګرام را سره واورید. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. تاسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ تر څنګ پر رادیو سټلایټ او نورو پلیټ فارمونو اوریدلی شئ.